علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویده ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه سړی خپل نور همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یم. السلام علیکم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بل سوي ده، خو د مجلې ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اورئ چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه پیلېږي. خو تر څو مخکې خبرونه پام کې د افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په اسلام آباد کې وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. امریکا پرون د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د تروریزم په ملاتړ د ایرانیانو پر بشري حقونو په تیری او د سوریې د حکومت لخوا د مخالفینو د ځپونکو اقداماتو په ملاتړ تورن کړ او بندیزونه یې ورباندې ولګول. بشپړ خبرونه اوري. په پم کې د افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون له ایرانی ولسمشر محمود احمد نژاد سره تر کتنې وروسته خبرلانو ته د دې غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. دوی وایي موږ غواړو د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري ولرو. پاکستان ته ستاسو راتګ به زموږ ترمنځ اړیکې واقعا لا پسې پراخې کړي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ویل چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره چې په افغانانو پورې اړه لري او مشري یې هم افغانان کوي، د پاکستان ملاتړ ډېر اهمیت لري. افغان طالبانو د ولسمشر کرزی هغه ادارات کړ چې ویلی وو امریکا او افغان حکومت د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي څو د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ولسمشر کرزی له امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، طالبان د سولې زروغ جوړ لپاره په غوس ډول لیواله دي او درې وړه اړخونه په مذاکراتو بوخت دي. په ورځپاڼې کې راغلي چې ولسمشر کرزی د مذاکرو د ځای او نورو جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویلی دی چې په دې باب زیات څه ویل شایي روانه پروسه زیانمنه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسمشر کرزی دغه تبصره په کلکه رد کړې او ویلي دي طالبان د کرزی له حکومت سره د خبرو کوم پلان نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویکتوریا نولند پرون په واشنگټن کې په دې باب خبرې لانو ته څرګندونه وکړي. دا وایي ځینې طالبان ستا چې غواړي له موږ سره خبرې وکړي او څرګنده ده چې موږ له افغانانو سره خبرې کوو. موږ د داسې یوه ځای په هڅه کې یو چې د خپلو دفترونو او نورو شو دفترونو له لارې دوی له یو بل سره پکې خبرې اترې پیل کړي. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د مخدره موادو په اړه د پاریس د توافق د غړو هیوادونو لخوا په ویانا کې د 500 هیوادونو د استازو په ګډون په پرونی غونډه کې بان کی مون په خپل پرانستونکو وینا کې خبرداري ورکړ چې د افغانستان د مخدره موادو ستونزه له دې موادو په کار اخیستو پورې محدود نه ده، بلکې ناوړه اغیزې تر دې زیاتې دي او زیان یې په خپل افغانانو ته هم رسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د تریاکو په تولید کې تیر کال په سلو کې شپېته زیاتوالی راغلی او ښکاري چې وخت په دې هیواد کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو له هیلو سره سم حرکت نه کوي. روسیې لیوالتیا ښولې چې د افغانستان د بیرغونې په پروژو کې برخه واخلي. په کابل کې د روسیې سفیر اندری اوتیسیان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې جګړه روانه وه او له دې چې روسیې په جګړه کې نه وشکېله نو په بیرغونې کې هم ونډه لږه وه. خو د ده په وینا دا نظر اوس بدل سوی او روسیه غواړي په لومړي ګام کې 150 پروژې چې د پخواني شوروي اتحاد له وخته پاتې وي بیا پیل کړي. امریکا پرون د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د تروریزم په ملاتړ د ایرانیانو پر بشري حقونو په تیری او د سوریې د حکومت لخوا پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو په ملاتړ تورن کړ او بندیزونه پرې اعلان کړل. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهن په یو خبرپاڼه کې ویل د ایران د استخباراتو وزارت همدارز القاعده او په عراق کې د دې شبکې څنګ د لبنان حزب الله او د فلسطین حماس ډلو ته امکانات برابروي تر دې چې له تروریزم څخه ملاتړ د ایران د دولتي پالیسۍ حد ته رسوي. له دې اقدام سره د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت پر چارواکو امریکا ته د سفر بندیز لګیږي. په امریکا کې د دې وزارت شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي اتباعو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې وزارت سره معامله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلیپر وایي له تخنیکي پلوه دا امکان لري چې ایران په راتلونکي یو یا دوو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي، خو عملاً شایي په دې کار لاس پورې نه کړي. کلیپر چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې شایي د ایران ستر مذهبي مشر دا خطرونه ومني.
That is an option that is still held out by
دی وی اټومي وسله هغه انتخاب دی چې ایرانیان تر اوسه هم پرې ولاړ دي، او فکر کوم چې په دې اړه پریکړه به ستر مذهبي مشر کوي. خدای به دا پریکړه د ګټې او تاوان پر بنسټ کوي. زه فکر کوم چې دوی به اټومي وسله په هره بیه جوړ کړي، او دا زما په نظر د بندیزونو په څرنګوالي پورې اړه لري. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر رونالد بورګس چې له کلیپر سره یو ځای د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې حاضر شوی و وویل دی فکر نه کوي چې ایران به آمدن د کوم کړکیچ د رامنځته کولو یا پارولو نیت ولري، خو که یې پر اټومي پروګرام حمله وسي شاید ځواب یې د هرمز تنګې په بندولو او په سیمه کې د امریکا او متحدانو پر ځواکونو په راکټي بریدونو سره ووایي. دواړو استخباراتي مشرانو وویل دوی فکر نه کوي چې اسرائیلو به پر ایران د برید پرېکړه کړې وي. د ملګرو ملتونو اسمبلی یو غیر واجب الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ چې د عرب لیگ پلان تاییدوي او د سوریه له مشر بشر الاسد څخه غوړي چې واک پرېږدي. د عمومي اسمبلی د 193 غړو له جملې څخه 130 موافقه، 12 مخالفه او 12 ممتنې رایه ورکړي. دا هغه پریکړه لیک ته ورته دی چې د فبروري پر 4مه روسیې او چین ورته رایه ورکړه. چین او روسیې د وروستي پریکړه لیک ته مخالف رایه ورکړي دي. په پریکړه لیک کې په سوریه کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او د تاوتریخوالي د درولو لپاره د عرب لیگ د پلان د عملي کېدو غوښتنه سوې ده. په سوریه کې پیل سوی کړکیچ 11 میاشتې ته داخل سو. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو په مشرۍ درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه، له وسلولو طالبانو سره د مذاکراتو بهیر او د دغه هیوادونو ترمنځ اړیکې او ځینې نور موضوعات پکې څیړل کیږي. تفصیل له پاکستان د براکوال میخیل په رپورټ کې.
د پاکستان د ولسمشر او صدر اعظم له دفترونو څخه د خبرو سویو اعلامیو له مخې له ولسمشر حامد کرزي او ایراني ولسمشر احمدینژاد سره، د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا گیلانی سره په جلا جلا لیدونو کې په سیمه کې د قراری د ترهګرۍ په ضد د هڅو پر ملاتړ او په اقتصادي برخه کې د درې اړخیزو اړیکو پر ټینګښت لاندې خبرې شوې او ټاکل شوې ده چې نن به پر دغو موضوعاتو په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې تفصیلي خبرې وشي. په غونډه کې به د نشه یي موادو او بشري قاچاق پر مخنیوي د ګډ تفاهم او ستراتیژۍ په اړه هم خبرې کیږي. اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي په مشرۍ راغلی پلاوی هیله مند دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به پاکستان له افغانستان سره هر ډول مرستې ونه سپموي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط په دې اړه وایي پاکستان یو څرګند دریځ خپل کړی دی او زموږ د دریځ اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې چې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو بهیر پیل شوی دی، موږ غواړو چې بهیر لومړی باید په خپل افغانان پر مخ بوزي. تر کومه ځایه چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې خبره ده، موږ تل هڅه کړې ده چې افغانستان په دې برخه کې له موږ هر ډول هیله او توقع لري، موږ یې پوره کولو ته تیار یو. د پنجشنبه په ورځ دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنو وروسته د ولسمشر کرزي او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاوی په ګډون مذاکرات هم شوي دي چې پکې له طالبانو سره د خبرو اترو او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو موضوع پکې څیړل شوی ده. صدر اعظم ګیلانی افغان پلاوی ته باور ورکړی چې حکومت باید د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په برخه کې له افغان حکومت سره ضرور مرسته وکړي. دا چې د پاکستان له صدر اعظم ګیلانی سره د ولسمشر کرزي په لیدنه کې مهمه خبره څه وه؟ د ولسمشر کرزي ویاند مل فیزی پاړه آزادۍ رادیو ته وویل د پاکستان لخوا مهمه خبره دا و چې صدر اعظم ګیلانی وویل حکومت د افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیل شوي بهیر ملاتړ کوي او پاکستان غواړي چې دغه مذاکرات باید د افغان مشرانو په مرسته ترسره شي او مشرې باید افغان حکومت وکړي. افغان حکومت د سولې د بهیر په پرمخ بیولو او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او باید په دې برخه کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ دا دریمه درې اړخیزه غونډه ده. تر دې وړاندې ایران د دا ډول غونډو کوربه و او دا لومړی ځل دی چې د دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې کیږي. ځینې ناتایج شوي راپورونه وایي هڅه روانه ده ایران هم په هغه کمیسیون کې شامل شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره جوړ شوی دی. خو دا به په اسلام آباد کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په پا پای کې څرګند سي چې ایران ته هم د سولې په دې بهیر کې د همکارۍ برخه ورکول کیږي که څنګه.
په کاپیسا کې د ناټو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د قربانیانو خپلوان وایي چې باید هغه کسان په جدي توګه محاکمه سي چې په دې پیښه کې لاس درلود. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید هغه کسان هم ونیسي چې بهرنیو ځواکونو ته یې ناسم معلومات ورکړي وو. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس وایي د دې ملکي تلفاتو د عاملینو نیول کېدل د ورته پیښو د تکرار په مخنیوي کې ډیره ګټه کوي. له کابله نسیم شفق پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
وروسته تر هغې چې ناټو ځواکونو په کاپیسا ولایت کې د دوی په هوایي برید کې د ملکی وګړو وژل کېدل تایید کړل، د قربانیانو خپلوان د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په ناحقه ملکی وګړي وژل کېږي، خو د دوی په خبره بهرني ځواکونه یوازې بخښنه غواړي او هر څه له پامه وغورځوي. عبدالظاهر چې په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ځواکونو په ورستی برید کې زوی او یو شمیر نور خپلوان وژل شوی، د پنځشنبه په ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دای او د قربانیانو نور خپلوان په جدي توګه دا غواړي چې د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي. دای وایي په دې ډله کې زما زوی هم وژل شوی چې اجمل نومېده او په اتم ټولګي کې و. د منور او سید اعظم په نومونو زما دوه وریرونه هم وژل شوي چې په پنځم او شپږم ټولګي کې زده کوونکي و. د دې ترڅنګ زما د ورور دوه او ښېګان هم په دې پیښه کې وژل شوي. فرانسوي ځواکونو دا جرم کړی او باید چې هر څوک وي محاکمه او مجازات شي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ په گیوا کلی کې نږدې لس ورځې وړاندې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې و تنه ماشومان چې ویل کېږي له څوارلسو کلونو څخه یې عمرونه کم و او یو شل کلن ځوان چې عصبي ناروغي هم درلوده ووژل شول. په افغانستان کې د ناټو د هوایي ځواکونو قماندان مایک ویکستن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې ومنله چې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. دې پیښې یو ځل بیا افغانان سخت اندېښمن او په غوسه کړل. ولسمشر کرزي دا پیښه وغندله او د جدي څېړنو امر یې وکړ. ملي شورا هم له دې عمله جدي غبرګون وښود او یو پلاوی یې د څېړنو لپاره سیمې ته ولېږه چې د هغوی څېړنو هم وژل شوي ټول ماشومان وښودل. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس او کاپیسا ولایت د دې پیښې د څېړنو د پلاوي غړی حاجي مرداد نجرابي هم وایي چې باید د دې پیښې عاملین مجازات شي.
ما ارزومند هستیم و خواهشمند هستیم که ای جانیا
دی وایی مونږ د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوو تر څو کوم کسانو چې دا جنایت تر سره کړی د قانون منګولو ته وسپارل شي دغه راز په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې هم وشي تر څو هغه کسان چې د عملیات یې طرحه کړي او یا یې په دې اړه ناسم معلومات بهرنیو ځواکونو ته ورکړي هم مجازات شي. هو، دا زموږ غوښتنه ده چې د دې جنایت عاملین باید ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي. که څه هم ناټو ځواکونه وایي چې د عملیاتې له سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره کړي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا عملیات نه یوازې له دوی سره په هماهنګۍ نه دي ترسره شوي، بلکې دوی یې مخالفت هم کړی و. ناټو ځواکونو د دې پیښې له امله د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلي او ویلي دي چې د پیښې سیمې ته به غځېدلی سړک قیر کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات هغه څه دي چې د مخنیوي له ژمنو سره سره بیا هم تکرار شوي او د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ کله کله خوابدي هم رامنځته کړي. حتی ولسمشر کرزي په دې اړه توندې او له احساساتو ډکې ویناوې هم کړې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حسیب له کابل لیکي، موږ ته په تحصیلي برسونو کې هیڅ برخه نه راکول کیږي. څوک چې پیسې او واسطه لري له دغو برسونو برخمن کیږي. فضل الرحمن له لوګره: د سولې د خبرې مشري باید افغانان وکړي، داسې نه چې سیاسي لاسوهنې پکې وسي. اوریدونکي له ننګرهار لیکلي: د پوهنې له وزارت څخه غواړم چې د اصلاحاتو د پروګرام په لیست کې ولې ځینې نمونه نشته، دا ستونزه باید حل سي. الینګری لغمانه د الینګر ولسوالی په امنیه قمندانی کې اداري فساد او شتره رسیدلې د سوند لرګوی له هر موټر څخه لز رکلدارې په زور اخیستل کیږي په دې هله چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د دې ستونزې مخنیوي وکړي فضل الرحمن لوګره په څرخ ولسوالی کې د اوبو یو بند دی کچیر وتړل سي او رغونې وسی ټول لوګر ته برېښنا ورکولای سي حکومت دې اساسي پروژې ته پام وړوي وحید الله خپلواک له کندز په دشترچی ولسوالی کې زیاتې روغتیایي ستونزې لرو په حاجي نعیم جان کلینیک کې روغتیایي کارکوونکي نجات پالنه کوي یوازې د خپل خوښې وړ کسانو ته درو درمل ورکوي دولت خان له تخاره په خواجه غر ولسوالی کې د اتصالات مخابراتي شبکې سیم کارتونه په هټیو کې ډیر لږ او په محدود شمیر موندل کیږي که چیرې پیدا هم سي نو په ډیره ګرانه بیه لاسته راځي چې خلک یې په 200 افغانۍ رانیسي د دې کمپنۍ هیله کوي د خلکو دغه ستونزه حل کړي ګلولی آریان له کابل د بګرامي ولسوالۍ په پښتون آباد کلی کې دولت کال مخکې را سره د برېښنا د غزولو ژمنه کړې و خو عملي سوې نه ده او بلاخره هدایت الله عمری له میدان وردګ لی کې په دې ولایت کې ولورونه ډیر لوړ سوي هیله د مقامات دې برخې ته پام وکړي له همدې سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي په پاتې شیبو کې اسد الله غزنفر د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوي
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفر يم ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم په دې خبرونه کې له شاعر او ژورنالیست مرسل احمدزی سره د برکوال میخیل مرکه اوري
از ما شیرونم اکثریت از موږ د هغو رواجونو پر خلاف دي چې هغه له اسلام او د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
د مسیعینک په سیمه کې د تاریخي آثارو په باره کې د فریدی سیفی ریپورت اوري فرشته جلال زیمو د پاپ میوزیک د نامتو سندرغاړي ویتنی هیوستن د مړینې په مناسبت د هغې د ژوند او فن په باب معلوماتو کې شریکوي د اسپانیا یو خوش ولسی حکایت هم لرو
د غرناطی پټول خار کې आवाज ولوي د چیزوان پاشا غواړي واده وکړي د خبره اول د دربار د نئی ترغوګ ورتي رښوا ورپسې د خار د شپې چوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بډایو ته ویل شو
د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولوي
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د ټلویزیونونو د خزو نتاقانو له ډیر سنگار سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخالفت غیر قانوني بلل دي د ادارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو ورستي ابلاغیه چې د ټلویزیونونو له خزینه نتاقانو د اسلامي حجاب درایتولو او د ډیر سنگار نکولو غوښتنه کوي په غیر دولتي رسنیو باندې د فشار یو وسیله بلل ده د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وای چې د ټلویزیونونو وایندویان هسه هم اسلامي حجاب رعایتوي او دا ضرور نه ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې اړه ابلاغي ورته خبروي دا یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت تر دې دمخه هم دې تورته اعلامي خبري کړي او په ځنو اعلامیو کې ټلویزیونونو ته خبرداري ورکړي دي چې که اسلامي او ملي ارزښتونه مراعات نکړي نو جدي چلند به ورسره وشي د هالیوډ نامتو سینمای ستوري انجلینا جولی وای چې د افغانستان په اړه د یو فلم سناریو لیکل ده د تیر کال د بوسنیا په اړه فلم جوړ کړی و چې د غوره فلم په توګه د ګولډن ګلوب جایزه وګټله انجلینا جولی چې نړیوال شهرت یې په برخه ده له تیرو لسو کلونو راهیسې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ښه نیت د سفیر مقام لري او په همدې لړ کې د نړۍ ګډ ګډ ته د مهاجرو د حقونو د خوندي کېدو لپاره سفرونه کړي دي په افغانستان کې په لومړي ځل د لنډې کیسې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کابل کې د ابن سینا د لوړ زده کړو په موسسه کې د افغانستان د ادبیاتو کور په نوم کلتوري ادارې جوړه کړې وه، افغان لیکوالو محمد حسین محمدی، حسین فخری، رهنورد زریاب او همایرا قادری د لنډې کیسې او د هغې د مختلفو اړخونو په باره کې ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکینې محمدی او سید علی موسوی دوی لنډې کیسې هم ولوستل شوې. اطلاعات و فرهنگ وزارت وای چې په غزنی کې هیڅ تاریخي برج نه دل نړیدلی. د انیس ورځپاڼې له رپورټ سره سم د اطلاعات و فرهنگ وزارت هغه رپورټونه ناسم وبلل چې ځینو رسنیو د غزنی د بالاحصار د یو برج د ړنګېدو په اړه خپره کړي وه. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبري سرچینو په قول په غزنی کې له یو تاریخي برج سره د متصل کور یو دیوال نړیدلی دی او همدې پیښې دا اوازه رامنځته کړې ده چې ګواکې یو تاریخي برج نړیدلی دی.
د ازادي راډیوي مجلې په یو مخکنۍ ګڼه کې مو یو خبر درلود چې بلخ ادبي خوځښت غواړي په لسګونو عنوانه کتابونه په پښتو وژباړي او په نږدې وخت کې خپاره کړي. دلته د دې پروژې له مشر جاوید واک سره د ژباړې د دې بهیر د جزئیاتو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
شغلای واک، اول خود دې پروژې پیسې کې عمومي خبري وکړه، متل دی وای له خبرو خبري پیدا کیږي.
مننه. دا پروژه د کتابونو د ژباړې لړۍ وروسته لاغه د بلخ ادبي خوځښت غړو تصمیم ونیو چې کله بلخ کې د پښتو لیکلو څلور میاشتنی ورکشاپ پای ته ورسید. په هغه ورکشاپ کې هغه ځوانان چې د بلخ ادبي خوځښت غړي وو او تر اوسه د لیکلو په برخه کې ستونزې درلودې، هغه کې ورته د څلور میاشت په موده کې زده کړه ورکړل شوه. د پښتو لیکلو په برخه کې چې هغه ډېر ښه پایله درلوده، یعنی تر پایه پورې هر ګډونوال یا لنډه کیسه یا نثري ټوټه داسې ولیکله چې ښکاره یې کړه څلور میاشت په موده کې څه زده کړي. وروسته له هغه بیا بلخ ادبي خوځښت دا پرېکړه وکړه چې تر څو دا کار لا ښه نتیجه ورکړي، ښه پایله ولري، نو پرېکړه وکړه چې د ژباړې یو سیستم رامنځته کړي د کتابونو د ژباړې. په پیل کې د دې لړۍ ګډونوال د دې ورکشاپ څلوېښت کسانو، چې وروسته بیا دوه دېرش کسانو ته یا دېرش کسانو ته د ژباړې کتاب ورکړل سو، هغه کسانو ته چې هغه کې دا هغه و چې دا کتاب ژباړلی سي. نو وروسته له هغه بیا د ژباړې لړۍ پیل سوه. اوس هم روانه ده. هلته هره اونۍ کسانو ته وخت ورکړل سوی، مثلا دې اونۍ کې درې ورځو دپاره باید دوه دوه کسان هره ورځ راشي. د هغه کومه ژباړه چې کړې هغه وکتل سي دلته د خوځښت هغه کس له خوا چې د ژباړه ګوري. نو همداسې راځي، هره اونۍ تر اوسه پورې تقریبا پنځه کتابه بشپړ شوي د ژباړې چې خوځښت ته سپارل شوي، او نور هم ژباړې چې تقریبا خبر کې راغلی و د دوه یا درې میاشت په موده کې دغه لړۍ بشپړېږي. د ځوانانو تر څنګ په دې کې د بلخ ادبي خوځښت د میرمن بهیر غړي هم شامل دي چې د ژباړې برخه کې هغوی ته کتابونه ورکړل سوي او ژباړي.
میرمنې څومره زر سوي دي، څومره کتابونه دوی ژباړي؟
هلته هر اونۍ میرمنې هم بهیر لري ځانګړې ورځ. تقریبا د هغې شمېر پنځلس کسان ته رسېږي. تر لس میرمنو کتابونه اخیستي او ژباړي.
د کتابونو ژباړه خو لوی کار دی، مشکل کار دی، دا خو لوی بری دی ستاسې لپاره. خو چاپول هم یو کار دی. آیا دا امکانات لري یا دا مطمئن یاست چې دا کتابونه به وروسته له دې چې بشپړ سي چاپ هم سي؟
مننه. د چاپ په برخه کې بیلابیل خبرندوی ټولنه راسره ژمنه کړې چې دا به چاپي، خو زمونږ تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې موږ خپله چاپ کوو او که خبرندوی ټولنې ته ورکو. خو ښه خبر دا ده چې تر اوسه دوه درې خبرندوی ټولنه راته وړاندیز کړی چې موږ به دا چاپو.
تاسې په خپلو خبرو کې د سیستم خبره وکړه چې د ژباړې یو سیستم رامنځته سي. د سیستم خو یو خصوصیت دی چې هغه د یوې خاصې پروژې د وخت له تکمیلېدو وروسته هم ممکن ادامه ومومي. څنګه آیا له دې پروژې وروسته هم واک صاحب، ځکه درې میاشتې خو پر حال ډېر وخت نه دی، څه تابعه لري چې دغسې لړۍ ته ادامه ورکړي.
زمونږ همدا یو موخه ده چې دا سیستم ژوندی وساتل سي د دې پروژې له تکمیلېدو وروسته هم. نو د همدې لپاره مونږ کار کوو تر څو داسې لار رامنځته کړو او تر یو ځایه پورې دا هغه تصمیم هم نیولی چې دا سیستم ژوندی وساتل سي. وروسته له دې چې دا کتابونه چاپ شول بیا هم داسې یو دا سیستم یعنی دوام کې دې ته پام کې دا او دې ته لارې چارې لټولې.
بازار ته وګوري فرتن په بازار کې ځینې ژانرونه یا ځینې کتابونه ډېر خرڅېږي. مثلا که یو کتاب له سیاست سره تعلق ولري ممکن ډېر لوستونکي ولري، او که ناولی فرزن ناول کتابونه خلق لولي، تاسو څنګه آیا د بازار تمایل تم کتلی دي، د ژباړونکو خوښي تم کتلی دي، د بل چا یعنی د کتابونو د انتخاب هغه څنګه و؟
معیار کتابونه په عمومي ډول ښه کتابونه دي، هلته چې انتخاب شوي هم دي د دغه خوځښت دغه غړو لخوا چې مخکې کتابونه یې لیکلي یا کتابونه یې ژباړلي. او عمومي ډول باندې دي کې د ارواپوهنې کتابونه دي، یو نیم پکې سیاسي کتاب دی، او ورسره د ناول او لنډ کیسې کتابونه هم شته دي. او پکې دا هم ده چې د ژباړونکي په مشوره ورته کتاب ورکړل سوی چې هغه چې سره ډېره راقه لري هماسې کتاب ورکړل سوی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
که څه هم د تلویزیون له آمدلو وروسته ګمان کېده چې راډیو به کم اهمیت شي، خو څرنګه چې راډیو ارزانه رسنۍ ده، هر ځای اورېدل کېدای شي او د کار په وخت کې هم ورنه استفاده کېدای شي، نو اهمیت یې کم نه بلکې زیات شو. هغه څوک چې په موټر کې ناست دی یا په کرونده کې یوې کوي یا آن د دفتر کار کوي، که وغواړي خپله راډیو چالانه ساتلی او د خپلې بوختیا په څنګ کې راډیو هم اورېدلی شي. په وروستیو کلونو کې موبایلونو هم د راډیو اهمیت زیات کړی دی. په نړۍ کې 200 میلیونه کسان ژوند کوي او د هغو موبایلونو شمیر چې خلک ورنه استفاده کوي شاوخوا 6000 میلیونو ته رسیږي. له یوه اټکل سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به د نړۍ د وګړیو تر شمیر د موبایلونو شمیر زیات شي. د موبایل یوه ګټه دا ده چې خلک د هغو په وسیله راډیوګانو ته تلیفونونه کوي او ټولنه له خپلو نظرونو څخه خبروي. نو په دې حساب راډیو په ټولنیز ژوند کې د خلکو د شریکولو لپاره هم ډیره کامیابه وسیله ده. د راډیو د ډیریدونکو اهمیت په باب د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یونسکو فیصله کړې ده چې د کال یو ورځ د راډیو لمانځنې ته بیل کړي. د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی الولی.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د لومړي ځل لپاره د راډیو د لمانځنې لپاره یو ورځ وټاکله او د فبروري 14 نیټه یې په نړیواله کچه د راډیو لمانځنې ته بیل کړه. د یونسکو مشري ارینا بوکوا په همدې مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې په داسې دنیا کې چې په ډېرې چټکۍ بدلیږي، موږ باید د خلکو او ټولنو د تعلقاتو د زیاتولو، د پوهې او معلوماتو د شریکولو او د فهم د ډېرولو لپاره د راډیو اهمیت ته لا زیات پام وکړو. راډیو یوه داسې وسیله ده چې د دنیا 95% وګړي استفاده ورنه کولی شي، او په دې ډول ویلی شو چې تر بلې هرې رسنۍ ډېرو خلکو ته ځان رسولی دی. د راډیو بل کمال دا دی چې په ډېرو مختلفو ځایونو، وختونو او شرایطو کې استفاده ورنه کیږي او د لرې سیمو محرومو خلکو ته هم اسانه ده چې کار ورنه واخلي. د یونسکو د مشر میرمن بوکوا په پیغام کې دا هم راغلی دي چې د روغې ټولنې د لرلو لپاره آزاده، مستقله او د مختلفو نظرونو خپرونکې راډیو ډېره ضروري ده. راډیو په ټولنه کې د بشري حقونو او بنیادي آزادیو د خپرولو په کار کې لوی نقش لرلی شي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د راډیو د رسنۍ د قدردانۍ لپاره د فبروري 14 نیټه ځکه انتخاب کړې ده چې په دې نیټه په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو راډیو خپلې خپرونې پیل کړې وې. یونسکو وایي چې راډیو د ټولنې په بدلانه کې لویه برخه لري او د مشکلاتو او غمیزو په وخت کې د خلکو په خبرولو کې ښه ونډه اخیستې ده. خو له دې سره سره د نړۍ په 200 میلیونه خلکو کې کابو 10 میلیونه کسان لا تر اوسه پورې راډیو ته لاسرسی نه لري. مثلا په نیپال کې 50% خلک په داسې سیمو کې اوسي چې هلته راډیو نه اورېدل کېږي. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د یونسکو د دفتر د مشر اکسل پلاټ په قول په نیپال کې په سلګونو راډیو سټېشن فعالیت کوي، خو بیا هم ځینې داسې سیمې شته چې هورې راډیو نه اورېدل کېږي. د اکسل پلاټ په نظر راډیو په لرې سیمو په تیره بیا غرنیو سیمو کې چې معمولا بل رسنۍ نشته، د خلکو د خبرولو لپاره ډېر اساسي رول لوبوي. د فبروري په 14 نیټه رادیو د ښوونې او روزنې د بیان د ازادۍ او د عمومي بحثونو د ښی وسیلې په توګه د دنیا په ګوټ ګوټ کې ولمنځل شوه.
تاریخ یو ډیر لوی مضمون دی او د انسان ټوله ماضي پکې شامل ده. موږ دا ماضي د دې لپاره لولو چې د خپل اوسني ژوند د بهترۍ لپاره استفاده ورنه وکړو. تاریخ په خپله ژبه نه لري چې دا راته ووایي چې دا وکه او دا مه کوه، بلکې که موږ باریکبینه واوسو او د تاریخ له پیښو معنا راوباسو نو هله بیا تاریخ راسره مرسته کوي او لاره راښیي. پروفیسر درویش دورانی د هجرت په نوم خپل یو نظم کې د اسلام د تاریخ له یوه ډیر مهم بابه الهامونه اخیستي او د شعر په ژبه یې له خلکو سره شریک کړي دي. راځئ دغه نظم په خپله له ده واورو.
هجرت. چل خپل شار کړی مړ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته یې ښووله سمه لاره، و وینا د خولې خاص لکه هینداره، هر سړی په کې لیده بدرنګي خپله، د بدرنګو خلکو دا خوښېده کله، نو یې وویستی له شار څخه په زوره، دې کار ټینګه اراده کړه د ده نوره، اوس غملو ته د هر عذاب تیار سو، بخت شار د بیا نیولو په سخت کار سو، پرې بې شمېره خواري راغلې په دا لار کې، پایه داسې بری وموند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا د ده سوه، د دشمن بیا دغه شار ته لار ونه سوه، مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو، د خپل شار و بیا نیولو ته تیار سو، نو د ده رنګه موږ هم پای بریالي سو، له بری پس مګر بیا پیش پر خواري سو، چې شار ونه سنو بیا راڅخه ولاړ سي، چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سي. چې له خپله شاره کړی موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې یې ډېرې خواري یوړې په دې لار کې، پایه وموند لوی برای په دغه کار کې، مګر کله چې ورننووت خپل شار ته نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته، مګر کله چې ورننووت خپل شار ته نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته، وېرېدلې هر دشمن ته یې ډاډ ورکړ، هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځایه کې هر چا ته امان دی، یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی، بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی، دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی، څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي ده ته، سول غوږ غوږ کاڼي او بوټي دی اعلان ته، سلامی سول ټول وګړي دی احسان ته، پد رضا چې و کم زړه هغه ډاډه سو، چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو، چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول، په مکه کې سره دوی کور او کهول سول. چې له خپله شاره کړی موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ښووله هر چا ته سمه لاره، ایستل سوی و په دغه تور له شاره، خو چې راغی له بری سره بیا کور ته نو هیڅوک یې هم ودار ته نه کړ پورته، دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی، خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی، له بری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خیژو دار ته، له بری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خیژو دار ته، و ملګرو ته خپل که د خدای کور وي یو هم ځای د امن نه وي ورته اور وي، هغوی ځان باسي یوې یا بلې خوا ته، وړي پناه چرته بل دا رنګه یو چا ته، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي، خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه، وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیانه، او ملګري به یې بل جنګ ته اړ باسو، خپل وګړي بیرته خپل جنګ ته اړ باسو.
د لوګر د مس عینک پروژه د افغانستان ډیره مهمه اقتصادي پروژه ګڼل کیږي. د دغو مسو استخراج به په راتلونکو دوو کلونو کې پیل شي چې اکثر افغانان ورته خوشاله دي، خو په دې منځ کې ځینې خلک دې ته اندېښمن دي چې د مس عینک په ساحه کې د افغانستان ډیر ارزښتناک لرغوني آثار هم شته، هسې نه چې دغو آثارو ته صدمه ورسیږي. په دې اړه نورې خبرې فریدا سیفی راته کوي.
هغه خاورینه دخته چې له دواړو خواوو غرونو رنغړلې پکې وتلې سړک د پایتخت کابل لپیل او د لوګر لور ته د مس عینک تاریخي سیمه کې د وی خړې غونډې کمره ته وزي. د مس عینک په سیمه کې د بودایانو د وخت یو عبادت گاشته او همداشان په دې ځای کې د مسو د استخراج لپاره چین پر یوې لویې پروژې باندې هم پنګونه کړې ده. مس عینک چې د مسو د وړې سا په معنا دی، په افغانستان کې له اسلام څخه د مخه وخت کې د بودایي واکمنۍ مرکز و. داسې تصور کیږي چې بودایي راهبان د مسو د ارزې له امله دې ځای ته نږدې ځای په ځای شوي وو. مسو دوی ته ډېر شته ور په برخه کړي وو او دوی ورباندې لویه عبادتګاه جوړه کړې وه. خو که مس د داسې یوې ودانۍ د جوړولو سبب شو، اوس به همدغه مس دا سیمه د ورانۍ خواته بیایي. د چینی وی کمپنۍ سی ام جی سی د خپل حکومت په ملاتړ د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پنګونې او په استخراج شوو مسو کې د حق لرلو په اړه وړاندیز وکړ او په دې توګه په افغانستان کې د بهرنۍ پنګونې تر ټولو لویه پروژه شوه. د جیولوجستانو یا مځکه پیژندونکو د اټکل لمخې په مس عینک کې 2 میلیارډ ټنه مس شته چې په دې برخه کې پراختیايي کار د افغانستان د راتلونکي اقتصاد لپاره ډیر مهم بلل کیږي. په دې معاملې کې په سیمه کې د وبرېښنا کوټ، په دغه ځای کې د کارګرانو لپاره د استوګنځي ودانول او د چین له لویدیځ څخه د تاجکستان په لاره افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ په شمول د ځینو تاسیساتو پراختیا هم شامل ده. دا په دې معنی ده چې مس عینک سیمه چې په نړۍ کې دوهم نا استخراج شوی د مسو لوی کان پکې دی د تخریب لپاره انتخاب شوی، څو په دې توګه د ډیر ارزښت لرونکي د مسو په کان کې استخراج ته لاره هواره شي. سره له ډیرو هڅو په دې بریالي نه شو چې په دې باب د هغې چینایي کمپنۍ د کار د پلان په اړه یې څرګندونې راواخلو چې د مس عینک پر کانې پانګونه کړې، خو د هغو معلوماتو له مخې چې شته د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې دې کمپنۍ په نظر کې درلودل چې خپل کار پیل کړي، خو په دې سیمه کې د بنسټیزو کیندنو یا حفریاتو له امله تر 3 کلونو پورې د کار پر ځنډېدو موافقه وشوه. د ضرب الاجل چې ټاکل شوی و سکال ختم شي تر 2014 میلادي کال پورې یو ځل بیا تمدید شو. په لسګونو افغان او نړیوال باستان پیژندونکي له 2009 میلادي کال راهیسې په چټکۍ د کیندنو په کار لګیا دي او هغه د چا خبره له وخت سره مقابله کوي څو له کم وخت څخه ډیره ګټه واخلي. حاجی اکبر چې په لوګر کې د مس عینک د سیمه ییزې کمیټې مشر دی، وایي د تاریخي آثارو د کشف لپاره سختې هڅې روانې دي. دغه په وینا سلګونه سیمه ییز کارګران په کار ګمارل شوي څو د کیندنو کار ترسره کړي. مس عینک کې د میلاد نه مخکې درېمې پیړۍ د تمدن د وخت آثار شته. د اکبر په وینا د دې پراخې سیمې په یوې وړې برخې کې باستان پیژندونکو کیندنې کړې دي. اکبر اوسنیو هڅو ته خوشبینه دی او په دې اند چې تر 2014 میلادي کال پورې به چې د کان اصلي کار پیل کیږي ډیر تاریخي آثار خوندي کړي شي. د مس عینک له سیمې څخه ډیر راویستل شوي تاریخي آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر لوی آثار بیا خپله په لوګر کې په موقتي موزیم کې ساتل کیږي. افغان حکومت په نظر کې لري چې د دې کیندنو له ختمېدو سره په سیمه کې یو موزیم جوړ کړي او د آثار په کې خوندي کړي. ځینې افغان باستان پیژندونکي او تاریخ پوهان د دې پروژې ملاتړ کوي، خو لا هم د مس عینک پروژه د سختو نیوکو ښکار ده. ځینې کسانې مخالفت کوي او وایي چې افغان حکومت د افغانستان غنی او پیاوړي تاریخي آثار د اقتصادي پیاوړتیا له سره زرایي. د دې کان څخه ترلاسه کیدونکې شتمنۍ ډیره لوړه بلل شوې. که چیرته اوسنی اټکلونه سم وخیژي نو دا کان به په یو کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر وګټي. په کابل کې د افغانستان د موزیم مشر عمر خان مسعودی وایي که څه هم چې د تاریخي آثارو په اړه اندېښمن دي، خو لا هم د دې پروژې ملاتړ کوي. هغه په دې اند دی چې دا پروژه به له هیواد سره د اقتصادي پیاوړتیا او بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي.
تا فعلا از معادن افغانستان استفاده نشده.
تر اوسه د افغانستان له معدنو څخه ګټه نه ده اخیستل سوې. هغه اقتصادي ستونزې او فقر چې افغانستان ورسره مخامخ دی، دا ضروري ده چې د قانون وزارت له قانون څخه د ګټې اخیستو په مقصد له بېلابېلو نړیوالو کمپنیو سره تړونونه وکړي. په یقین سره چې دا کار به د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر غټ رول ولوبوي.
افغانستان یقینا تاثیرات بزرګی را بازی میکنه.
د متحده ایالاتو د جیولوجستانو یا مځکې پیژندونکو د اټکل مخی په افغانستان کې نږدې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت مادنونه شته. په دې کې په ډیر اندازه مس، سره زر، کوبالت او لیتیم شامل دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د رادیوي مجله په تیر غنه کې مو د ګرشک د شار لوي شاعري مینی مسکا سره مرکه اوریده. دا ځل په کندهار کې لوي ژورنالیست او شاعري مرسل احمد زئی سره د بارکوال میخیل خبري اوري. دغه مرکه د مرسل احمد زئی په یو شعر پیلېږي چې د افغانستان د جنوب وروسته پاتې سیمو د ښځو د ژوند مشکلاتو ته پکې په ډیر کامیاب انداز اشاره کیږي.
اشاره تا توایم خورکی وایا نوم دې څه دی؟ زه نومیږم گلدسته ډاکټری خوري. د خاون او د خسر نومونه وایا. د خاون په نوم به شرم بلل کېږم، د خسر نوم خستل به احترامي ده. نو دې څنګه د زیژون پانی پورسی؟ ته د ژوند او مرګ ترمنځ پر پلو لاړه. هلا جر دواړه نمونه را توایا. خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی زدی مرشم پروا مکړه. ته د بل چا نه پوښتنه را ته وکړه، خو ما خلاصه کړه له دې زهرین پیغوره. زه په ژوند د خاون نوم اخستای نشم، د خسر بابا په نوم کې کرامات دی. چې دردونه مې په خسی او وژده سي، بیا یې نوم ښه په قرار درې ځله اخلم، بیا د خدای نظر را کیږي او خلاصیږم. ګرانې دا هسې د وخت ضایع کول دي، داسې وخت کې د الله مرسته په کار ده. هغه نوم چې هم کریم دی هم رحیم دی، هم ظاهر دی هم باطن دی هم قهار دی. د هغه د نوم تسبیح کول په کار دي، له هغه نه د کومک غوښتنه کیږي. نه ډاکټری پام چې مخ ته لاړه نسی، گنی دل ته به د ژوند تیرول ګران سي. زموږ خلک د رواج سخت پابندان دي. دا چې زه د مرګ او ژوند ترمنځ لوبیږم او په دغو دوو نومونو ژغورل کیږم، له دې یو پیغوره زه به شمه تیره. د خاون نوم به مې واخلمه بې دریغه، خو ته وپوښته زما له دغې خواښي. دا پیغور را سره سم په سم اوړای سي، زما لپاره مې د خسر نوم در شوای سي.
مرسل، کداره ته وایست چې د دغه شعر د لیکلو په اړه څه فکر در سره پیدا سو؟ آیا په خپله له دغسې یو خاطرې سره مخامخ سوې؟ که څنګه دغه شعر په څنګه وخت کې ولیکل؟
البته زموږ ټولنه یوه رواجي ټولنه ده. زما شعرونه اکثریت زموږ د هغو رواجونو پر خلاف دي چې هغه له اسلام او د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. نو دغسې یو رواج سره زه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مخامخ سوې یم چې هلته یو ډېر سپین سرې ما ته د خپل خسر او د خاون نوم نه را شوی، الانکه ضرورت و. د کلي نورو ښځو ته یې وویل چې تاسو یې وروښوئ، یعنی که ګرانښت یا احترام وجه سي په پردۍ ښځې باید څوک یو نوم وانخلی خپل باید خسته وای. خو دوی کې دغه رواج چې د خاون نوم او د خسر نوم نه اخلي او په داسې یو موقع اخلي چې هغه بیخي له اسلام سره په ټکر کې وخت دی، په هغه وخت کې چې د خدای تعالی کومک او مرسته پکار ده، په هغه وخت کې دوی د خسر نوم درې ځله اخلي.
په پښتو شعر کې تر پخوا اوس ښځینه شاعرانې ډېرې سوي دي، خو د اکثرو خویندو شاعري چې سړی لولي په هغوی کې هم تر ډېره سړی داسې فکر نه کوي چې دا د یوې ښځې شعر وي. یعنی خویندې په خپلو شعرونو کې ښځینه احساسات نه منعکسوي. تاسې خپله دې اړخ ته توجه کړې ده او په شعرونو کې مو ښځینه احساسات انځور کړي دي، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا خویندې شاعرانې ولې ښځینه احساسات په خپلو شعرونو یا په خپلو لیکنو کې نه انځوروي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې زموږ ټولنه رواجي ټولنه ده، د دغو دینو رواجونو پر اساس باندې یا زموږ ښځینه شاعرانې پټې پاتې سوي دي، ځان یې نه دی راڅرګند کړی، خپل شعرونه یې پټ ساتلي دي، او یا هم دا دی چې کله شعر لیکي هغه خپل احساسات پټ پکې ساتي. نو زه تر هغه بریده تیره سوی یم، له هغه پړاو نه تیره یم، قدم مې پرې ایښی دی او هغه خپل احساسات له خپل لوستونکو سره شریکول غواړم.
ستاس شعرونه مو بیخي کم تر سترګو سوي دي، آیا شعر لیکلو ته وخت ورکوئ؟ نور شعرونه مو هم لیکلي دي کنه؟
که څه هم تاسو خپله یو شاعري یاست، دا به ښه بهتره در معلومه وي چې شعر په یو داسې ارامه فضا او په ارامه فکر سره لیکل کیږي. خدا چې ژوند له مصروفیاتو سره تل مخامخ وي، نو کله کله دغه موقع نه مساعد کیږي چې موږ دې ډیر شعر ولیکو، بس د موقع په مساعدېدو سره شعر لیکو.
څو ورځې د مخه د فبروري په 11 نیټه د امریکا هغه سندرغاړی مړه شوه چې په خپل نسبتا لنډ 48 کلن ژوند کې دومره هنري جایزې ګټلې وې چې په نړۍ کې د بلې هیڅ هنرمندې ښځې په نصیب شوې نه دي. ویتنی هیوسټن په 24 کلنۍ او 34 کلنۍ کې د شهرت اوج ته ورسېده، خو په وروستۍ لسیزه کې شهرت یو څه ځکه کم شو چې یو خو یې له مېړه سره ژوند تریخو او بلې چرسو او داسې نورو نشو ته مخه کړه. نشو د دې اواز ته هم صدمه ورسوله. زموږ همکاري فرشتي جلالزی د میرمن هیوسټن په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
دا ویتنی هیوسټن شهرت د اتیایم لسیزې په پای او د نویمې په پیل کې اوج ته ورسید. آی ویل اولویز لوو یو یا ویر دو بروکن هارتس گو، دا د هیوسټن له هغو سندرو دی چې له امریکا د باندې هم سل هاو زره مینوال پیدا کړل.
Something on my mind. You see, I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I can you please tell
رپورٹ نوائی د دې مړی د لس انجلس په شهر کې د بیورلی هیلټن په نوم یو هوټل کې موندل شوی دی. د دې د مړینې علت لا نه دی څرګند، خو پولیسو ویلي چې له دغې پیښې سره د کوم جنایي فعالیت د ارتباط هیڅ نقشه لا تر اوسه په لاس نه ده ورغلې. د ویتنی هیوسټن د مرګ د خبر له خپرېدو سره سم د هغې د سندرو ګڼ شمېر مینهوال له بلوکړو شمو سره د هغه هوټل مخې ته راغونډ شوي وو چې د دې مړی موندل شوی. میونت میشال وایي د دې لپاره د ویتنی هیوسټن مړینه یوه ستره غمیزه ده.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
The مرګ سخت خوښنون کيده دي. هر وخت چې سندري ویلی او مال کوچنیوالي غوښته نیولې، زه دي او د دې کورنۍ ته دعا کوم. ویتنی هیوسټن په داسې وخت کې مرسته چې په امریکا کې د موسیقي او د سندرغړ لپاره د جایزو هغه ځانګړي او معتبر مراسم چې ګرامي اوارډز ورته ویل کیږي تر سره کیدونکې دي. ټاکل شوی چې ویټنی هیوسن هم په دغه مراسمو کې چې اوس به د دې د ناڅاپي مړینې تر اغېز لاندې ترسره شي برخه واخلي. هیوسن نیویارک ته نږدې د نیوجرسي په نوم یوه سیمه کې زیږېدلی او لویه سوی وه. په اوایلو کې په کلیساو کې مذهبي سرودونه ویل. دې وروسته د نیویارک ښار نایټ کلبونو ته لاره پیدا کړه او له هغه ځایه قدم قدم د سترو نړیوالو سندرغاړو په کتار کې ځای وموند. هیوسن د هالیوود په یو شمېر مشهورو فلمونو لکه باډیګارد او ویټنګ ټو اکسهیل کې هم کار کړی وو. د دې داتیا ایمیل سیزی په پای او د نویمې په پایل کې ډېرې جایزې واخیستې، خو په وروستیو کلونو کې مخدرو موادو ژغته ضرر رسولی وو او اوریدونکو یې ویل چې ژغ یې د پخوا په څیر نه و. په مخدرو موادو له اخته کېدو سره سم د ویټنی هنري کارونه تر ډېره حده د هغې د شخصي ژوند په اړه د خبرو تر سیوري لاندې سول. دې له سندرغاړي بابي براون سره واده کړی وو او یوه لور لري. د دې واده په 2001 کال کې په طلاق ختم سو. ویټنی هیوسن په 19 کلنۍ کې د سندرغاړي په توګه و پیژندل سو او د مرګ په وخت 48 کلنه وه. د دې مور سیسی هیوسن هم سندرغاړي وه. دا په یوه هنرمند کورنۍ کې پیدا شوې وه.
د ازادي راډیوي مجلې د دې غنی ورستۍ پڼه را اړو. په دې برخه کې د اسپانیا د خلکو یو خوش ولسی نکل چې ستاسو لپاره مشباړلې دی فریدا سیفی الولی.
د کوډو هندارا د اسپانیا د خلکو یو کیسه. د غرناتی پټول خار کې आवाज ولوي د چیزوان پاچا غواړي واده وکړي. د خبره اول د دربار د نئی ترغوګ ورتي رښوه، ورپسې د خار د شپې چوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بډایو ته ویل شو. نئی د خبره هر هغه چاته وکړه چې د دکان دراته او د هر یو کس پلشنیان او دوستان خبر کړل. چوکیدارانو چې شپې مالی په کوڅو کې پیری کولی، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جارو وه چې د ځوانۍ په درانه خوب ویدې پیغلې راویخې کړې او د خیال پټالې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږو وهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه انجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نئی به سر وخوځه او وبه ویل، ولا ډېر په تشویش کې یم، اوس دعا به کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسب به انجلۍ پیدا کړم. او د نئی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بیتای نشي شل کولی؟ د نئی ځواب داو، زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د باچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده. معنا که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې یا آینه په مخ به هغومره داغونه را څرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه، آیا شرط همدا دی چې نجلۍ کله پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هندارې کې ګوري؟ نئی ځواب ورکړ، هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، کې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه، عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نئی وویل، قطعا نه. هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو ارزو وکړي. خلکو وویل، نو په دې حساب د
د خار په زورګونو نجونو د ملکی د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطي په کابو هر کور کې د سینجلې پیدا کیږي چې د عمر 13 کالې پوره کړي ني. نه یو ول بالکل هر څوک کولی شي چې د ملکی د مقام لرلو تجربه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورخکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دا یکی یو شرط خبرې هر چا ته خندا وروسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د باچا ښځه شي. خو عجیبه دا وه چې هیڅوک هم نه یې ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکی د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دې تیر بشي، نه یې ته ورشئ، په هندارې کې مخ وګورئ، خو پیغلو به ځان تېراوه. باچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولی او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر انجلۍ ته به وویل شول یو پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ورپنم شوي دي، یو شمېر نورو به پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نه یې ته ورشو امتحان ورکو، ځینو به یې دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردي واوسي. څه موده پس د خلکو پام شو چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو زلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاشا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د نونو میندو او پلرونو به سړې سا ویستلې چې نونې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل رښتیا چې په تندي کې لیکلي وي هغه نه بدلیږي. ته اوس وګوره، باچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لونو چې نصیب پکې نشته، نه یې ته نه ورځي، لکه شلې چې وي، لکه چا چې کوډي ورباندې کړي وي. باچا به هر سهار له نهیي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نهیي ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بېرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. باچا به له ځان سره وویل هی غرناطي، لعنت دي پتایي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصلې شوی و، په نهیي آواز وکړ، نهیي ته باید خامخا داسې نجلۍ راته پیدا کړي چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادوي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نهیي وویل صاحبه، دا رنګ نجلۍ چې تاسو یې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي. دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي، خو صاحبه هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل مه پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه، خو چې په هندارې کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرناطي ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نو تیر چې نه یې له یوې شپنۍ پیغلې سره له غرونو راغی. باچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیارې شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنۍ چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو، په مهربانۍ ورته وویل انجلۍ، که غواړې زما مېرمنه واوسي نو په دې هندارې کې به دې مخ ته ګوري، که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړي په هندارې به هېڅ داغ راښکاره نه شي. شپنۍ پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال وایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي
ما سرولی ما پاللی ما وبور کړی ما واخور چولی او مال زناور ساتلی دی څنګه غوړم چې ملک شم خو توکل په خوده په هندارې کې مخ ګورم شپنی پیغلې په هندارې کې مخ ته وکتل پاره هندارې باندې هیڅ داغ راخ کرنه شو نور انجونې هم زړورې شوې هنداره یې مخ ته ونیوله هنداره بې داغه پاتې شوه په دې منځ کې درباري میرمن وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه دا د هیڅ داغ ورباندې نشته شپنی خو ویلي وو چې نه غواړي ملکه شي نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي خو پاچا ونه منله پاچا وویل
یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم
او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه